دا سجی رډو په مشهمنې خبري مجله کې زه احمد شبر ساسو کوربایم. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د دې نیم ساعت خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه په کابل کې د امریکا په خوانی سفیر راس ویلسن وی د افغانستان د جمهوریت نظام تر پرزیدو مخکې په خوانی ولسمشر اشرف غنی ته ویلي وو چې محتاط ووسی. ویلسن د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د سوال ځواب په غونډه کې ویلي چې د دوحې په خبرو کې د افغانستان د مخکنی حکومت د استازو له نه ګډون سره موافق نه و. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې په تیرو شاوخوا دوو کلونو کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه بیلابیلو امریکایي چارواکو سره مرکې کړې دي. د کمیټې تازه په کابل کې د امریکا د پخواني سفیر راس ویلسن او د ځواکونو د وتلو په وخت کې د کنسولي خدماتو د برخې د یو ډیپلومات سم آرنسن د مرکو متنونه خپره کړي دي. راس ویلسن د 2000 د جنوري له 19 څخه له افغانستان څخه د ځواکونو تر وتلو پورې په کابل کې د متحده ایالاتونو سرپرست سفیر و. په غور ولایت کې د غره د شوېدو له کبله تیره شپه د یوې کورنۍ 15 غړي مړه شوي دي. د غور د امنیې قمندانۍ مطبوعاتي دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دغه ولایت د 4 سری ولسوالۍ په خرنج کلي کې د غرش د شوېدو په دې پیښه کې د یوې کورنۍ په 500 مړو شویو غړو کې 3 ماشومان دي. په غور ولایت کې د طالبانو امنیه قمندانۍ ویلي چې له زیانمن شویو کسانو سره د مرستې لپاره خپل ځواکونه د پیښې سیمې ته استولي دي. د پروان ولایت په کوی صافي ولسوالۍ کې د یو ماین په چاودنه کې یو تن وژل شوی او بل ټپي دی. په پروان کې د طالبانو امنیه قمندانۍ د دې پیښې د تاییدولو ترڅنګ ویلي د دې چاودنې په نتیجه کې چې تیر ماښام د کوی صافي په چوزک سیمه کې شوی یو 12 کلن ماشوم وژل شوی او بل 14 کلن ماشوم ټپي شوی دی. د روانې اونۍ د اکشن بی پروس د غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې د یوې پخوانۍ ناچاو د سرګوللې په چاودنه کې 9 ماشومان وژل شوي وو. د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما پر اساس په تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې 40 زره افغانان د ماینونو په چاودنو کې وژل شوي یا ټپیان شوي دي. په تایوان کې به سخت زلزلې لښت تر لږه نه تنه مړه کړي او سلګونه نور ټپیان کړي دي. د زلزلې چې نن سهار وشوه د تایوان ټولې برخې زیانمنې کړي. د دې ټاپو په جنوب کې ودانۍ ونړولې او د سمندري طوفان یا سونامي جوړ کړ چې د جاپان د جنوبي ټاپوګانو سواحل له یوې مخې لاندې کړل. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور لمخي د تایوان په حوالین سیمه کې یو 15 پولیس ودانۍ ویچاره شوې او پلازمینه تایپی کې د سړو او جنو نوې ودانیو یوه برخه جلا شوې دي. په ټول تایوان کې د اورګاډي شبکې او په تایپی کې تر ځمکې لاندې مترو کار پرې شي دي. د تایوان د زلزلې ادارې د زلزلې شدت د ریختر په کچه 1.2 درجه خو د امریکا د جیولوژي سروې ادارې شدت 1.4 درجه شوډلې دي. د وروستیو راپورونو لمخې په زلزلې کې لشتر لږه نه ته نمبر شوې دي او تر 800 ډیر ژوبل شوې دي. د امریکا په ګډون د اسرایل یو شمیر نږدې متحدانو نن په غزه کې د اسرایل په یو هوایي حمله کې د یوې خیریه ټولنې د وو کارکونکو وژل وخندل. دا کار د دې سبب شو چې یو شمیر خیریه ټولنې فلسطینیانو ته چې له اوږد للوژې سره لاسو ګریوان دي د خوړو رسول ودروي. د نړۍ د مرکزي پخلنځي پر وو کارکونکو د اسرایلو پرونی برید د متحد ایالاتونو هغه چې له ګواښ سره مخامخ کړي چې غواړي له قبرس څخه غزې ته د مرستو د رسولو لپاره سمندري دهلیز پرانیسي. دا سجرډو ماشمنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12/9 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یو لورته خپلې کمی بودیجې او بل لورته د افغانانو د بشري مرستو اړتیا او ته اندېښنه شولې. وړاندې په خبرونه کې د دې تفصیل اوریدل شي. د کندهار لیوی سونز مخبرو
کوم ورځ چې په کندهار کې صنعتي پارک جوړ شوی دی بدبختانه ترنن تاریخ پورې د مشکلات سره لاس او ګریوان یو.
د اختر په درشل کې مو پېښور ته ورولو په نړیوالو موضوعاتو کې مو پر اسرائیل د امریکا له انتقاد خبرو. در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همشغي دفتر مشر د افغانانو د بشري اړتیاو پوره کولو لپاره د بودیجې د اوسنی تمویل په اړه اندېښنه شولې. او چا په خپل نوي راپور کې چې د افغانستان بشري وضعیت په اړه خبر کړي د خپل یو مشر لقب لیکلي د افغانانو اوسنی اړتیاوی او ورسره د شوی مرستو ترمن لوی واټن شته چې د ژوند خورون کوم مرستو پر سوالو کې بخند رامت سکړي. بل خو یو شمیر بیوسله هم وایي ورستر بل یې سنځیا ورتیاوی په سیاتي دودي جزئیات د امید ظهیر مل پر راپور کې.
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو ځانګړی همغږي کوونکی اندریکا راتوات د افغانستان بشري اړتیاوې ورته د رسیدو پلان د ملاتړ او تمویل په اړه اندېښنه ښایي وایي. له دې صندوق سره د اړتیا په پرتله یوازې شپږ سلنه مرسته شوې. اوچا د افغانستان بشري وضعیت په اړه خپل نوي راپور کې چې پرون ناوخته یې خپور کړی د ښاغلي راتوات له قوله لیکلي، داسې مهال چې دوی د افغانانو د بشري اړتیاو د پوره کولو لپاره د 3.6 میلیارد ډالر غوښتنه کړې، مګر له دې صندوق سره تر اوسه یوازې 290 میلیونه ډالر مرسته شوې ده. هغه لوی واټن چې د اوچا مشورې د اوسنۍ اړتیاو او شته مرستو ته په کتو د ژوند ژغورنې کومک رسولو پر وړاندې لوی خنډ بولي. اندری کاراتوات په افغانستان کې د بشري وضعیت لپاره د پاملرنې او ملاتړ دوام یو اساسي ننګونه بولي او زیاتوي د هیواد پیچلو سیاسي شرایطو او طبیعي پیښو ځپلې او زیانمن کړی او چټک بشري غبرګون ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو ځانګړی همغږي کوونکی په افغانستان کې وچکالۍ ته هم اندېښنه ښایي وایي. د اوبو سرچینې په وچېدو دي او دا کال هم لکه د تیر په څیر په شدت وچ پیل شوی دی. هغه زیاته کړې د تودوخې زیاتوالي د اورښت دودیزه اورېدنه ګډه وډه کړې او له همدې امله اوبو ته د خلکو لاسرسی په جدي توګه محدود شوی دی. د اوچا مشر چې د یونا مام رسیال هم دی په افغانستان کې په جنسیتي برابرۍ او د نجونو او ښځو حقونو د خوندیتوب لپاره د ملګرو ملتونو په ثابتې ژمنې هم ټینګار کوي او دا یې هم ویلي چې د دوی لپاره د ټول شمول او خوندي چاپیریال رامنځته کول او د ژوند په ټولو برخو کې د معنا لرونکي او فعال ګډون ملاتړ ته دوام ورکول اړین دي. هغه له طالب چارواکو سره د اوسني بنبست د حل لپاره اصولي تعامل او معنا لرونکي خبرې اترې مهمې بللې دي. خغلی راتوات پر نړیوال ټولنې غږ کړی چې له افغانانو سره د خپلو ژمنو پر بنسټ مالی مرستې دوه چنده کړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغانان هم وایي فقر ځپلي او ورځنیو اسانتیاو ته یې لاسرسی ډېر کم شوی دی. د کابل اوسیدونکی امید وایي بې وزلۍ دومره مجبور کړی چې نور وطن پرېږدي.
یوه اونۍ هره ورځ سهار 9 بجې وختي چوک ته تلم چې کار پیدا کړم. آن هغه سخت کار هم نه و. اوس مې لاس ورور پلار او مور ته اوږد دی. د څلور اولادونو پلار یم.
د هلمند د مارجې ولسوالۍ اوسیدونکی خیال محمد بیا د مؤسساتو په مرستې د نیوکې تر څنګ وایي چې خلک د یو وخت ډوډۍ هم نشي پیدا کولی.
خو زموږ په کلي کې په ستنه کې داسې خلک شته چې د ماښام په ډوډۍ وس او توپک او قدرت کار نه کوي. نو زما هیله او ارزو دا ده چې دغه موسسه چې کومه پر د خلکو باندې دغه خوراکي مواد ویشي، نو دا باید داسې خلکو ته ورکړي چې هغه ستړي خلک یې معنا د ماښام ډوډۍ نه لري.
دا په داسې حال کې ده چې اوچا د مارچ په 10 نېټه خپل راپور کې ویلي وو پر روان 2024 کال کې به 23.1 میلیونه افغانان مرستو ته اړ وي چې تر نیمایي ډېر یې نجونې او مېرمنې دي.
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
په کندهار کې صنعتکاران د دغه ولایت په صنعتي پارک کې د سړکونو د جوړېدو ترڅنګ هلته د نورو اسانتیاو غوښتنه کوي. دا مهال د کندهار په صنعتي پارک کې د روغتون، اطفایې، کانالیزاسیون نشتون او د سړکونو خرابوالی هغه څه دي چې د فابریکو څښتنان او کارګران یې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار صنعتي پارک چې دا مهال پکښې لسګونه ډوله فابریکې فعال دي او زرګونه کسان پکښې په کار بوخت دي، لا هم فابریکه لرونکي پکښې له یو شمېر سختو ستونزو سره مخ دي. په دغه صنعتي پارک کې فابریکه لرونکي وایي د برېښنا په شمول د روغتون، اطفایې، کانالیزاسیون نشتون او د سړک خرابوالی هغه څه دي چې لامل یې ټول صنعتکاران له ستونزو سره مخ دي. د دوی په خبره د اطفایې د نشتون لامل یو شمېر فابریکه لرونکو ته سخت زیانونه هم اوښتي.
کومه ورځ چې په کندهار کې صنعتي پارک جوړ شوی دی، بدبختانه تر نن تاریخ پورې د مشکلات سره لاس او ګریوان یو. برق د صنعت لپاره یو حیاتي انرژي ده چې باید موږ برق څلور ساعته درلودی. په تاسف سره چې په دې 25 کاله د صنعتي پارک په د بنیاد څخه تر اوسه موږ پر دې نه برخمن شوي چې موږ څلور ساعته برق ولرو. یو محدود وخت کې چې هغه جنریټرانو څخه استفاده کېدل موږ څلور ساعته برق درلودلی.
بلخوا د صنعتي پارک یو شمېر کارکونکي هم وایي چې په ژمي او دوبي کې د پارک د سړکونو د خرابوالي لامل تګ راتګ ډېر سخت وي او ډېر وخت بار لرونکي موټرونه پر چپه کیږي. دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې دا غستونزه حل کړي.
زما نوم اظهار الحق دی. د ریملت شرکت کارمند یم. دلته خو نو چا کې کاتې ستونزې ډېرې دي. اول څه د سړک بیخي ډېر مشکلات لرو، په دوبي کې دوړې ډېرې، ولې خاماجې ډېر پورته وکښته ډېرې، په ژمي کې بیا اوبه د اوبو لاره نشته، خټې ډېرې، هر څوک خپل ځای ته پر وخت رسیدګي نشي کولی، موټران اته مشکلان خو تګ نشي کولی، د موټران لپاره زیات تکلیف دی. پلچکانو ته موږ ضرورت لرو، د پلانو لپاره ضرورت لرو، پر ګرد سرندام ته موږ یو پل لرو، هغه هم په دا ژمي کې مشکلات بیخي ډېر.
میرویس، د صنعتي پارک خو مشکل ډېر ده، خصوصاً اول مشکل غټ مشکل د سړک ده چې موږ ګرده په مشکل گرفتار استو، او لاره نشته دی اوبو چې ولاړ شي، درېدلې دي کارخانو خوله کې، مشتریان موږ سره په عذاب دي اوبو سره. چې
په ورته وخت کې د کندهار د صنعت او معدن خونې مسؤل سید سرور رحماني وایي د طالبانو د حکومت لخوا پرېکړه سوي چې نور به د فابریک لرونکو څخه خدماتي مالیات نه اخلي، او هغوی کولی سي په دې پیسو په صنعتي پارک کې خدمات ترسره کړي.
وست الحمدلله امارت اسلامی د نتیجې ته رسیدلې دي چې نور خدماتي ټیکس دی وانه خلی، او بلکې د خپل په صنعتکارانو باندې وکی چې د خپل فابریکې مخونه خپل چری منظمي پخې کی او سړکان ورته دامبار سي. نو دا واقعیت شزيري و چې پرون مشته د وزارت د خوا څخه د غرا کول سو چې نور موږ خدماتي ټیکسونه چې په پارکو کې اخسل دا نه اخلو، بلکې تاسو ته اختیار درکو چې تاسو خپل خدمات تر سره کی.
د کندهار په صنعتي پارک کې تر ټولو لوی ستونزه د برېښنا ده چې د تیر او اوسنیو حکومتونو د مسولینو د زیاتو ژمنو سره سره لا هم دغه ستونزه پر ځای پاتې ده.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
په تهران کې روان معترضو میرمنو یوې ډلې د یوې غیر علني اعتراضي غونډې پر مهال د طالبانو لخوا د نجونو او ښځو د خپل سري نیونو په اړه اندېښنه ښودلې. د ازادۍ په لور د ښځو غورځنګ په نوم د ډلې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې نجونې او ښځې له خپلو کورونو، واټونو او عامه ځایونو څخه په بېلابېلو پلمو نیول کېږي. جزئیات د سنا کاکړ پوره کړې.
حق خواستن جرم نیست.
د ایران په پلازمینه تهران کې د ازادۍ په لور د افغان ښځو غورځنګ د سې شنبې په ورځ د اپریل په دوهمه نیټه په یو اعتراض کې د طالبانو لخوا د نجونو او ښځو د خپل سري نیونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. یاد غورځنګ په دې اړه یو اعلامیه هم خپره کړې چې په کې ویل شوي، په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په تېرو دریو کلونو کې ښځې او نجونې په بېلابېلو پلمو د دوی له کورونو، واټونو او عامه ځایونو څخه نیول او بندیانې کېږي. په اعلامیه کې همداراز زیاته شوې چې د محکمې له حکم پرته هر ډول خپل سري نیول او د بشري حقوقو او انساني کرامت نه رعایتول د بشري حقوقو څخه سرغړونه ګڼل کیږي. د ازادۍ په لور د افغان ښځو غورځنګ مسؤل طاهری ناصری د دوی د غوښتنې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما زنان از جامعه جهان
مخکې له نړیوال ټولنې او د بشري او د ښځو د حقوقو له ملاتړ او سازمانونو څخه غواړو چې د افغانستان اوسنی وضعیت ته د پای ټکی کیږي. طالبان په رسمیت و نه پیژني. هغه جنسیتي اپارټاید چې د طالبانو ډلې په افغانستان کې حاکم کړی دی او تطبیقوي یې باید په رسمیت تو پیژندل شي.
شناخته
شوه. د دې غورځنګ په اعلامیه کې راغلي د طالبانو ډلې له تیرو دریو کلونو راهیسې په افغانستان کې د جنسیتي اپارټاید پالیسي پلي کړې او تل یې خپل منتقدین په وحشتناک ډول ځپلي او حذف کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان میرمنې چې دا کوي د طالبانو لخوا په بیلابیلو پلمو نیول شوي. ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو نیول د دوی په ټکو له بشري حقونو څخه جدي سرغړونه ده. یوه معترضه میرمن رقیه سایی چې یو ځل د 2023 کال په پای کې او بیا په 2023 کال کې د طالبان حکومت لخوا نیول شوې وه، ازادي راډیو ته وویل:
در زندان طالبان زندانی خصوص
د طالبانو په زندان کې نیول شوي کسان په ځانګړې توګه معترضه میرمنې جسمي او روحي شکنجه کیږي، چې بری اعترافونه ترې اخیستل کیږي. هغه کس چې د طالبانو زندان ته ځي ډېر وخت نیسي چې بیرته عادي حالت ته وګرځي. دا خپله په افغانستان کې د بشري حقونو نقص او جنسیتي اپارټاید دی.
یو بل انجلۍ چې د روان زیږدیز کال په لومړیو کې د طالبانو حکومت لخوا د بدحجابۍ په تور نیول شوې وه او نه غواړي د موضوع د اساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راديو ته وویل
د افغان جنو وضعیت ډیر خراب دی او رسر بل خرابېږي. لکه نه چې طالبان راغلي دي نجونې په افغانستان کې آرام ژوند نه لري، له زده کړو پاتې دي، له ګرځېدو پاتې دي، حتی په آرامه یې نفس نشي اخیستلی.
دا په داسې حال کې ده چې دا کېږي د مارچ په 28مه درې مترزې خویندې ازاده نادیا ولهر رضایی او د دوی ورور یحیی رضایی د کابل په دشت برجي سیمه کې د طالبانو حکومت لخوا ونیول شول، او دوی ته یوې نږدې سرچینې بیا درې ورځې وروسته ازادي راډیو ته تاییده کړه چې دوی د مارچ په 10مه په ضمانت خوشي شول. خود طالبانو حکومت د امنیت قمندانې ویان خالد زدران بیا په همغه ورځ په خپله ایکس پاڼه د طالبانو حکومت لخوا د دوی نیول رد کړی و. همداشان د افغانستان د خودجوش خوځښت غړي منیجه صدیقي د 2023 کال د اکتوبر له 9 راهیسې د طالبانو په بند کې ده چې د یاد خوځښت د ادعاو له مخې هغه د نورو تورونو تر څنګ د طالبانو حکومت د مشر ملا هبت الله د عکس د سوځولو په تور په یو نیم کال بند محکومه شوې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په غزه کې د وو مرستندویانو له وشل کېدو وروسته د امریکا ولسمشر جو بایډن وویل چې اسرائیل د مرستندویانو او ملکیانو د خوندیتوب لپاره کافي اقدامات نه دي کړي. د همداراز وویل چې په ځلونو یې له اسرائیل څخه غوښتي چې د جګړې په ترڅ کې داسې اقدامات وکړي چې ملکیانو ته مرشوب لوانه وړي. تفصیل د اسمت سروان په راپور کې.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د سه شنبه په ورځ وویل د اسرائیل پر هوایی برید چې په نتیجه کې په غزه کې د نړۍ د مرکزي پخلنځي په نوم د مرستندوی ټولنې و کارکونکي وغوښتل شول غوسه او خواشي نه دی. د له اسرائیل څخه وغوښتل چې د مرستندویانو د خوندیتوب لپاره لا ډېرې هڅې وکړي. ښاغلی بایدن ټینګار کړی چې د دې پېښې په اړه د اسرائیل پلټنې باید چټکې او مسؤلانه وي او پایلې هم څرګندې وي. د زیاته کړه دا پېښه هغه مهال لا غمجنه کېږي چې پوه شو چې یوازینۍ پېښه نه ده. دا جګړه د یو شمېر مرستندویانو له نظره چې وشل شوي دي د وروستیو کلونو تر ټولو بده پېښه ده. د نړیوال مرکزي پخلنځي د مرستندویانو پر کاروان د اسرائیل په حمله کې بریتانیایي، استرالیایي، پولنډي او دوه تابعیته فلسطینی امریکایي او کاناډایي اتباع وشل شوي دي. د بریتانیا د بندونو چارو وزارت مرستیال اندرو میچل وویل د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت له لوري د درو بریتانیایي اتباعو په شمول د نړیوال مرکزي پخلنځي د وو مرستندویانو بوشتون کې وژنه غندي. د زیاته کړه د دې پېښې په باب د شفافیت او چټکې پلټنې او له نړیوالې ټولنې سره د نتیجو د شریکولو او د هغې په اړه د بشپړ ځواب ویلو غوښتنه کوي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ کامرون هم پر ایکس پاڼه لیکلی چې د اسرائیل له بندنیو چارو وزیر سره د دې پېښې په اړه خبرې کړي او د دغو مرستندویانو وژنه ورته د منلو نه ده. شغلی کامرون زیاته کړی چې اسرائیل باید فوراً توضیح کړي چې دا پېښه څنګه وشوه او همداراز د مرستندویانو د خوندیتوب لپاره اساسي اقدامات وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم ویلي چې واشنگټن له اسرائیل څخه غوښتي چې په غزه کې د مرستندویانو د وژل کېدو په اړه چټک، بشپړ او بې پرې پلټنې وکړي.
له خبرونو ورآخوا
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یو تازه خبر کې ویلي چې له 500 پخوانیو لوبغاړو یې مرکزي قراردادونه اخیستي. د بورډ په خبر کې ویل شوي چې د دغو پخوانیو لوبغاړو پر ځای بیا څلورو نویو ځوانانو ته مرکزي قراردادونه ورکړي دي. تفصیل د بختیار ساحل په راپور کې.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د یو خبر په خپرولو سره ویلي چې د ځینو پخوانیو لوبغاړو پر ځای نوي ځوانانو ته مرکزی قراردادونه ورکړي دي. یاد ادارې نن چهارشنبه دغه خبر خپور کړی دی او ویلي دي تر دې وروسته به پخواني چټک توپ اچوونکي دولت زدران، شاپور زدران او آفتاب علم او دغه راز توپ وهونکي شهزاد محمدي او سمیع الله شینوار مرکزی قراردادونه ونه لري. د یادو لوبغاړو پر ځای بیا صدیق الله اتل، بهیر شاه محبوب، عبدالمالک او ضیا اکبر ته قراردادونه ورکړل شوي دي. کرکټ بورډ لوبغاړو ته د قرارداد ورکولو په تړاو لیکلي دي. د افغانستان کرکټ بورډ د اصولو او پالیسۍ له مخې د لوبغاړو له لورې د مرکزي قرارداد ترلاسه کول او یا هم له لاسه ورکول د شپږ میاشتني راپور او د دوی کارکردګۍ له مخې کیږي، چې پورته نوملړه د 2023 زیږدیز کال له جولای تر ډسمبر میاشتې پورې دی، چې په تړاو یې لوبغاړو یاد قرارداد ترلاسه کړی او یا هم له لاسه ورکړی دی. د ولې ده دا لومړی ځل دی چې افغان کرکټ بورډ اداره د یو شمېر لوبغاړو د قرارداد د نوي کولو او ختمولو خبر ورکوي، په داسې حال کې چې د نورو هیوادونو د کرکټ بورډ ادارې د خپلو لوبغاړو مرکزي قراردادونه په پوره جزئیاتو سره خپروي او دا پکې واضح وي چې کوم لوبغاړی د کومې کټګورۍ قرارداد اخیستی او کلنی امتیاز یې څومره دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان کرکټ بورډ له 5 پخوانیو لوبغاړو مرکزي قراردادونه اخیستي او د هغوی پر ځای له 4 نویو ځوانانو سره مرکزي قراردادونه لاسلیک کړي دي. د کرکټ له ډګره په نړیواله کچه دا مهم خبر دی چې د بنګلادیش او سریلانکا ترمنځ ټیسټ لوبه پای ته ورسېده. دا لوبه سریلانکا د 122 منډو په توپیر وګټله. په لومړۍ پاڼۍ کې بنګلادیش 100 منډې وکړې او ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. په ځواب کې سریلانکا 501 منډې وکړې، بیا بنګلادیش 313 منډې وکړې او سریلانکا او ټول لوبغاړي وسوسېدل. او سریلانکا 155 منډې وکړې، و لوبغاړي وسوسېدل او لوبه یې بنګلادیش ته ورپرېښودل. چې البته وبښي، بنګلادیش بیا په دوهم ځلي لوبه کې 313 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوسېدل. د کرکټ په ډګر کې د هند د غوره لیګ لوبو په ترڅ کې نن ډیلی له کلکتې سره مسابقه لري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12 شپګ نوي،
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 0.21 او 0.25 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
د ملګرو ملتو د مرستو د تنظیم اداره یا اوچا وایي جاپان د افغانستان د بشري مرستو له صندوق سره 6,00,000 امریکایي ډالره مرسته وکړه. اوچا پرون ناوخته پر خپل ایکس پاڼه د جاپان د دې مرستې مننه کړې ده. تر دې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان د بشري مرستو له صندوق سره د جاپان د 10,000,000,000 ډالرو مرستې خبر ورکړی و. جاپان پر دې سربیره د افغانستان له تعلیمي او روغتیایي برخو سره په مستقیم ډول یو شمېر مرستې کړې دي. د خوړو د نړیوال پروګرام په تیرو 3 کلونو کې له افغانستان سره د جاپان ټولې مرستې 83,000,000 ډالرو ته رسېږي. د طالبانو د مالی وزارت وایي چې دولتي مامورینو ته به تر اختر مخکې د حمل د میاشتې معاش ورکړي. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې چې پرون یې خبره کړه ویلي دي د دې لپاره چې اختر پرانشته کېدو دی د دوی مشر پریکړه کړې چې د میاشتې تر پای ته رسېدو مخکې دي مامورینو ته معاشونه ورکړل شي. په همدې حال کې دغه وزارت ویلي چې تر اوسه پورې د مالي کال ملي بودیجه نه ده توشیح شوې. وړاندې په پېښور کې تر اختر مخکې د اختر د تیاروي په اړه اورېدلی شي، خو اوس خوست ته مخه کوو. د خوست ګڼو اوسیدونکو د ځوانانو په نام ګډ روژماتي کې پرون برخه واخیسته. د روژماتي تابعیه کوونکو د دې پروګرام هدف د خلکو ترمنځ د یووالي ټینګښت، د همکارۍ د روحي پیاوړتیا او ولسونو ته د ښه راتلونکي د هیلو ورکول وشودل. د دوی په وینا د دې پروګرامونو پیل د شاوخوا 150 کسانو له روژمات شوی و، خو د هر کال په تیرېدو پراخ شوی او سرژني روژماتي ته روژماتي کې شاوخوا 10,000 کسانو ته د ډوډۍ تابعیه شوې وه. نور حال د نجیب الله خیل په راپور کې.
د خوست سرګونو اوسیدونکو د دې ولایت په ملي لوبغالي کې د ځوانو فعالانو په نوښت په سګنی ګډ روژماتي کې برخه واخیسته، او دا برنامه د خلکو د یووالي، د دوی ترمنځ د همغږۍ د ډیرښت او ولسونو ته د مثبتو پیغامونو په لیږدولو کې ګټوره وبلله. په خوست کې د ځوانانو ګډ روژماتی چې له 2 کلونو را په دې خوا جوړیږي د هر کال په تیرېدو سره مینوال ډیر شوي دي. د برنامې یو تن تابعیا کوونکی فرهاد الله الهان وویل
خوستل من مفاله او په وطن ولسه خوره ملن مین ولسونه لري. دغه خاطر مونږ وپتیله چې یو ځل بیا د یووالي ټغر وغوړو او تر څو د خوستي ولسونه او د ځان سره د نورو ولایاتو کسان هم په دې ټغر راټول کړي، د یووالي په ټغر باندې یو ځای کینی، یو خپل ډوډۍ وخوري او روژه ماته کې د وطن او د هیواد ولسمه پر دعاګانې وکي ترڅو د بل ترمن مینه او محبت او لطف زیات شي.
د خوځوانان لکه څنګه چې د ملي مناسبتونو منځلو تلي والدي په همدې توګه خپل مذهبي مناسبتونه هم په پراخه کچن مانځي او د دوی دا نه وخت اوس قرار قرار د هیواد نور برخو ته هم پخوري دودای
بسیر الله خوشحال د نور ولایتونو لکشر او ځوانانو مداهله ده چې دغه سې دیوالي رجماتي جوړ کی ترڅو نور هیوادونو ته دا معلومه شي چې نه یوازې خوځ بلکې په ټوله کې ټول افغانستان یو به امن هیواد دی.
محب یم الحمدلله ډېر ښه خان دا سیارې روان دی دغه شان رجماتي د ځوانانو ترمنځ د اتفاق او دیوالي یو لوی سمبول دی.
په خوست کې د ځوانانو ګډ رجماتي ته له خوسربیره د ځینو نور ولایتونو میلمانه هم ورغلي ول. دوی ویل د ځای ته د افغانستان له بیلابیلو سیمو د خلکو ورتګ نړیوالو ته د افغانانو د سوله خوښونې پیغام لري. د پوهنتون یو تن استاد پروفیسور جاوید مومن ویل
نن د یو کوچني افغانستان د وحدت بیلګه ده چې ټول یو بل ته لاس ورکړی دی او داسې یو رجماتي تیار کړی ده چې نه یوازې دا په افغانستان کې به دا پراخه کیږي او بالاخره یو پیغام ده بلکې نړیوالو ته په نړیواله کچه دا پیغام خپرېږي چې افغانان د مینې خلک دي، افغانان د یووالي خلک دي او افغانان سوله غوښتونکي خلک دي.
د خوست ګڼ اوسیدونکي داسې مهال د ځوانانو په ګډ رجماتي کې برخه اخلي چې اوس مهال د دې ولایت په خلکو کې او د ځوانانو ترمنځ هم په وړه کچه په شنو او غریزو سیمو کې رجماتي دود شوي دي. د دا ډول برنامو ګډونوال د خپلو ناستو او خوړو انځورونه په ټولنیزو شبکو کې هم خپروي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د افغانستان د هوا پیژندنې اداره چې طالبان اداره کوي لنن چهارشنبه څخه د اونۍ تر پایه د افغانستان په مرکزی او شمالي سینجیزو حوزو کې د سختو بارانونو او د سیلابونو د راوتلو اټکل کوي. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت هم پرون سه‌شنبه په خپل ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ویلي وو چې دوري یا حمل له 15 د حمل تر 18 پورې په غزنی، پکتیا، پکتیکا، لوګر، ننګرهار، میدان وردګ، پنجشیر، لغمان، کونړ، تخار، بغلان، سمنګان، سرپل، فاریاب، بامیان او یو شمېر نورو ولایتونو کې د سختو بارانونو اټکل کیږي. اوس په پېښور ته مخه کړو. د اختر په درشل کې هلته خلک اقتصاد ته اندېښمن دي. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال وسیم سجاد راپور لري.
د پیښور په بازارونو کې ګڼه ګوڼه، شور او پر نرخ پاسونه روان دي. پر پاکستان کې اختر په داسې حال کې نږدې شوی چې ولس په ملک کې ګرانۍ سخت اغیزمن کړی. په بازارونو کې مې د یو شمېر خلکو سره خبرې وشوې. ډېری ګیله کوله چې د اختر لپاره سوداګانې نشي کولی ځکه چې نرخونه د اسمان سره خبرې کوي. د اختر د سودا لپاره د پېښور ټریډ سینټر ته ورغلی ریاض احمد خان راته خپل حال صدا سے بیان کړ.
او حالات داسې دي چې مونږ کوم شي د غوته ورلونو هغه بس نه زمونږ د رینج نمبر حالات ډېر زیات د مارکیټ اوچت دي. مونږ خپل هم ډېر پریشان کړو. بچیم نزان نه خو به هم زه گزاره وکړو. بچی داسې دي چې بچی خو گزاره نه کوي. په یو شي غوته کې دي چې ولا نه خلو امام بده خبر چې ولا الوی زمونږ د وس نمبر دي.
په بازارونو کې د پلورونکو قصه هم د غستونکو کم نه و. زیاتره پر دکانونو د اخستونکو پر تمه ناست وو. پر ځینو دکانونو د سیلونو یا د شیانو پر کم قیمت پلورلو پرچیز وړاندې وې. آن تر دې ځینو پلورونکو بازار ته د ورغلي خلکو د پام را ګرځولو لپاره پر کم قیمت د پلورلو نارې هم وهلې. په شفی مارکیټ کې د کالیو پر دکان ناس سید راشد دلی راته خپل زړه صدا سي تشکلو.
دکانن دکانداري باندې خوري ذات اصل پرې وته دي کنه کټه مونږه 10000 روپے سیل کولو اوس مونږه 2000 روپے سیل راغلي. او شپې خو مونږه راځو که دکانداري شته نه کم دکانداري به کېدو خلک به راتلو شوق سره به راتلو دکانداري خلکو سودا به غستو اوس پته خرید نشته راشي او ګوري تپوسو کې ریټ تپوسو کې او بیا لاشي غستې نشي خلک.
په پاکستان کې کم سے کم تنخواه د 15000 نه تر 10000 پاکستانی روپو پورې ده. خو پر پېښور کې مزدوران هر ورځ د کار نه ملاوېدو ګیله کوي. بی وای پر مشکلات په میاش کې د 15000 نه تر 20000 روپو پورې مزدوري پیدا کولای شي. په روانه اونۍ کې د نړیوال اخبار انډیپندنت اردو راپور کړی چې په پېښور کې د یوې کورنۍ چې پر درې تنه چې په ښځه خاوند او یو بچی مشتمل وي د 12,000 نه 15,000 پاکستانۍ روپو پورې خرچه راځي. د انډیپندنت اردو خبریال اظهار الله پر دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
مخکې کا یو پیسو والا سړی یا مالدار کس وو هغه به که اختر له درې څلور جوړې اخیستې نو اوس هغه دوه کړې دي یا یوه کړې ده یا مخکې کا یو داسې درمیانه طبقې کې چې کوم د میډل کلاس فیملی وي که هغه به مخکې دوه جوړې اخیستې یا به په څلور 15,000 جوړه اخیسته نو هغه اوس کمه کړې ده په 2,000 اخلي په 1,500 اخلي او د دغه سره د چې کوم هغه ورته وایي قوت فروخت ورته وایي نو هغه هم ورسره کم شوی دی د تیر یو نیم یا دوو کالو په نسبت باندې نرخونه چې کم دي نو هغه تقریبا ډبل شوی دی اوس داسې دی چې ټریپل شوی دی.
د پاکستان بیورو آف سټیټسټیک د روان وخت شمیرې ښایي په پاکستان کې د ګرانۍ شرحه د شل سلنه نه زیاته ده.